السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته خراغلی په سر کې هم د دې سات خبرونه. اسرائیل وایي د ایران د ګواښونو د مخنیوي لپاره یې پر دغه هیواد له امریکا سره په همغږۍ نن بریدونه پیل کړي دي. له دې سره هماله د ایران کورنیو رسنیو په پلازمینه تهران کې د څو چاودنو راپور ورکړی دی. په تهران کې چاودنې د جمهوری واټ او پاستور میدان شاوخوا کې شوې دي. چاودنې په ځایي وخت سهار مهال 10 بجې شاوخوا شوې. تر اوسه پکې د مرګ ژوبلې او زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. په رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د چاودنو له ځایه لوګي پورته کیږي. بل لور ته د فرانسې خبري اجانس په بیت المقدس کې د جدي خبرداری راپور ورکړی دی او ویلي دي چې اسرائیل کې د خطر زنګ وهل شوی دی. اسرائیل فکر کوي چې ایران به د بریدونو جواب ورکړي. د اسرائیل دولت په رسمي پاڼه لیکلي د ایران د ګواښونو د مخنیوي لپاره یې دغه بریدونه کړي دي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا او ایران د اټومي تړون په اړه غیر مستقیمې خبرې په جنوا کې پای ته ورسېدې. د طالبانو حکومت وایي چې ځواکونو یو ځل بیا په خوست ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستو حملې کړې دي. باختر خبری اجانس چې طالبان اداره کوي پرون ناوخته د دې حملو خبر ورکړ. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ته یوه خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان د پوځ کشفي الوتکو تیره ورځ د افغانستان پر سر الوتنې کولې. له دې مخکې پاکستاني الوتکو په کابل او کندهار کې یو لړ اهداف په نښه کړي وو. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې نښتو له پایله تر اوسه 55 تنه پاکستاني سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي او د طالبانو لخوا 14 ځواکونه وژل شوي. خو د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف چودري ویلي چې د پاکستان لوري په حملو کې 244 طالبان او 12 پاکستاني سرتیري وژل شوي. ازادي راډیو له خپل لوري د مرګ ژوبلې دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت د هرات په اسلام کلا کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي نښو د عملي چارو د پیل خبر ورکوي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پرون تر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې وزارت د سرحدي چارو د تثبیت د کمیسیون اړوند تخنیکی کمیټې تیره ورځ د هرات ولایت په اسلام کلا کې د دواړو هیوادونو د تخنیکی ټیمونو په شتون کې عملا د سرحدي نښو د نوي کولو چارې پیل کړې. نږدې یو کال مخکې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی د سفر پر مهال د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر له طالبانو سره د اختلافونو خبر ورکړی و. او په داسې حال کې چې د ایران په شاوخوا کې د امریکا پوځي تیاری زیاته شوي او په ایران باندې بریدونه هم پیل شوي دي. د ترکیه استانبول ښار څخه تهران ته الوتنې پرون ماښام وځنډول شوې. د استانبول نړیوال هوایي ډګر پرون اعلان وکړ چې تهران ته د ترکیش ایرلاین او دوه ایراني هوایي شرکتونو الوتکې لغوه شوې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د حجرې جوړښت پیژنو. په تری لوست کې د حجرې حجره مو پیژندله چې حجره د چا لخوا کوشش شوې وه. تاریخچه باندې پوسولو. همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوې وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي هغه مو وویل. او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسې درس به د 12مې صفې څخه تر 13مې صفې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستونو په تېر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلولر په نامه سره یادېږي او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټي سلولر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی په معنا سره دی. پروکاریوت دا کوم ژوندۍ موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده او دا کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوی نه ده. په دې کې مایتوکاندریا، ګلجی اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کیږي. یوازې په دې کې نازکې رشتې لیدل کیږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه عضوي مواد چې دي په دې کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري او ډي ان اې چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي او دوی کوم د حجروي ویش هم نه لري او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې د حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په چی کې راځي په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دي او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان اې چې ده هغه په کروي شکل سره په پراته ده. خلاص داسې ویلی سو چې مایتوکاندریا چې ده هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریتیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجی اجسام دی، هستوي غشا ده او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته راځو، رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کوم یوکاریوت چې دی هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده او موږ وایو دغه کوم یوکاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یوکاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کوم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي نبات ته چورکي کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي او د دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپل سوقیمته قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېرل کیږي او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډول ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی او دریم منځنی دیوال یا هم میډل لاملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلوز لري، مګر منځنۍ دیوال چې دی هغه لاملا چې ده هغه غیر سلوز ده، او د دوی دنده چې ده هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې ده د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دي هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې ده ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروټین، شحم یا لپید او کاربوهایډریټ یا قندونه لري، او د شحمو کم جوړښت لري پکښې کې څو پوړې دي. خپله شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جدي او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یوې هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده، او بل یې هایدروفوبیک. ورپسې راځو سایتوپلازم او ارګانیلونو ته. سایتوپلازم او ارګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپله یوه نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کوم خالیګا چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جیرالدین لخوا چې سواله تعریف کړل په حجره کې ولیدله. د جیرالدین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه یادیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه یادیږي، او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه یادیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولی شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چې کوي جلکیه د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین، شحم او کاربوهایډریټ شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او د هیڅ کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي. دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګه ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري چې دغه اکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، چې په ځینې چیوي چې دي غیر ژوندي موجودات په کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګه ورسره اورګانیلونه دي ژوندي اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسېږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو اورګانیلونو چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو، او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا چې وو ته ورته جوړښت لري، او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شدول کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي چې یوې ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه یادیږي، او بل یې د صاف یا هم اګرانولر دغه اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه یادیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ته وایي، دا ولې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري، ځکه نو د دانه دار په نامه سره یادیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې د اګرانولر په نامه سره هم یادیږي، دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لري چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی، مګر سموث چې دی یا صاف چې دی هغه نه دی پوښل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروټین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي، فټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروټین جوړول دي، او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دي په د رف چې دي یا همدانه لرونکي چې دي په حجره کې پروټین ډېر تولیدوي، لکه پانکراس، او بل چې دي په سمو چې دي هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډېر موندل کیږي. یعنی موږ کم چې پروټین ډېر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی، او دوی په پانکراس کې ډېر وجود لري، او همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډېر موندل کیږي، ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډېر نورې دندې هم سرته رسوي، او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروټینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجرې په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي، او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروټین په نامه سره یا هستوي پروټین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجرې کې قرار لري، او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي، او دوی چې د خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري، او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي، چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين، اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري، او هم دننی پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي. او د دې کم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کرستیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده، او هم کو انزایم لري، او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا ډېروي پرته له دې چې خپل تعامل کې مصرف سي. او کو انزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته وکړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخیری برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی؟ دویمه پوښتنه، حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شامل دي؟ او دریمه پوښتنه، د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هلا چې ټول جوړ او غوسه من بیاست. شرح لاست د ولسم ټولګي و دویم لوست. نن ورځ راځو د مندل کوم پر اوراسات کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربه کړو د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و.
چې د هغه د جملې سره لو اف سیګریګیشن وو، همدارنګ لو اف انډیپندنت ازورټمنت وو، چې دا ټول چې کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. دا ورځ جاسو دا کوم علیلونه چې دي متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي بونټ مربع ده، دا ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. از ما جو ستاسې درس په ده اتمې صفه څخه تر څوارلسمې صفه پرې توه مو کړې. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوشي چې و یا ګونجي و او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل. چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي، او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته موږ څه شوه یوه جوړه علیل وایو، علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت لپاره د یو صفت لپاره هغه د څه په نامه سره یادیږي، د علیل په نامه سره یادیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په ځینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګ صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي علیل کېدلی سي، مګر شین رنگ او صافی دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګ ژیر رنګ او ګونجي دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت لپاره، چې مثال د یو صفت لپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت لپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه څه دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونجي او شنه او ژیر چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل څه جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دی، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کوم یا په ژوندي موجوداتو کې کوم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټې ای اوسي، یا کېدای سي یوه غټه ای او یو کوچنی اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکې کې راتلای سي. هغه څه شي دی یعنی د دې جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال شي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره شوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس کچیر مثال ځنی کسان د فینوټایپ لاره مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه خبرګونی اورونه چې په چیرې کې ورته اوسې د دې جینوټایپ کې داسې فرق ولري، یعنی یوې کې داسې خالص اوسې او یوې هم چوسې نه خالص اوسې. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسې، جینوټایپونه یو رقم اوسې، هغوی کې داسې فینوټایپونه یو د بسخه، یعنی چیرې یو د بسخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوګ د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو یې تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دې لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بس کوي، مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې دته موږ د جینیټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادې دی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه، چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي. چې بیا ورسته دغه خپل دغه عملیه چې د پونټ په نام سره یاد سوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکې کې راځي. عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تورو باندې د الفبا په تور سره ښودل کیږي، چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري، چې په دا څلور چوکاټ کې دغه پورت د خاصه کوم خاصیتونه راځي، هر توری په هغه کم چوکاټ داخل کې چې کیږي لیکل کیږي، او په افقي ډول سره هم چې ورسره په دغه داخل کې د دواړو جینونه دغه دواړو والدینو جینونه پکې کې راځي، او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي، کم خواص چې دي، کم صفتونه چې دي، هغه چې کیږي ښکار کیږي، چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو، مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسي، او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده، میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چې ده هغه طبیعي سره وشي. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ټول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شي دی غالب دی، نو په دې کې چې کم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیول سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کم نسل چې رامنځته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګي زرغونی رنگ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کیږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع ګانی وایو. په دې کې مثالونه وایو. مونو هایبرید موږ وویل چې یو رنگ چې اوسي، چې مثال د یو صفت لرونکي اوسي، که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم، کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټه ټي او کوچني ټي په څلورو سرو خانو کې راځي، ځکه چې په دې کې چې دی مثال د هغه ټي چې د کله سره دغه کېږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی، نو لومړی نسل چې راځي هغه به څه سي لوړ قد ولري. کله چې دویم نسل رامنځته کړو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو، په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچني ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتنۍ برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټي ګانې غټه ټي او کوچني ټي سره یو ځای کوو، په پای کې چې کوم نسل موږ ته راسته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټه ټي اوسي د لوړ قد لرونکي، یو به نه خالص اوسي چې یو غټه ټي به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټه ټي یو کوچنی ټي چې دی نه خالص دی، یعنی هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکښې مغلوب پاتې کیږي او لوړ قد پکښې کې راښکاره کیږي، او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټي ګانې خالص راښکاره سي، چې د دوی نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولی شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی، دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی، او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی، چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ ته سی ویلی سو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره دا خو یې جینوټایپ سو، په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکی واوسي. ورپسې دغه رقم کې چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دې کوم موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال کې چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنگ د انسانان د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو، یا هم دا رنگ د موږکانو تور رنگ او سپین رنگ، په مثال کې تور او سپین موږکانو موږ سره یو ځای کوم، موږ به لومړی نسل چې لاسته راغله هغه موږ وینو چې هغه به ټوله تور رنگ لري، کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنگ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنگ چې دی هغه دوی غټې ای ای ګانې دي، نو کله چې دی سره تزویج سي اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټه ای یو کوچنی ای ولري، چې سپین رنگ چې دی مغلوب پکښې پاتې کیږي او تور رنگ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو، اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ وینو چې یو خالص غټه ای به اوسي، یعنی دواړه غټه ای ګانې به چې هغه به تور رنگي، دوه به چې ناخالص به وي، یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به خوږی رنگ به هم بیا فینوټایپ به چی تور رنگي، مګر سپین رنگ به پکښې مغلوب، او عین حال کې کوم سپین رنگ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به اوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په مثال موږ د پونټ مربع په طریقه سره، چې په دې سره موږ کولای شو کم نسلونه چې دی هغه په صحیح ډول سره چې کول سره ورپسې راځو ډای هایبرید تزویج. وایي ډای هایبرید تزویج چې دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې ډای هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسره مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د صافو ګونجی جوړشتې او هم د دې رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو په دې کې ګرد دانی چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وشي چې هم ګرد او ژیر یو سي آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانی چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دی خپل په مسکې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټول ژیر رنګ به لري او چې شي به ووسي صاف به ووسي ګردې به ووسي ګونجي به نه. یعنی په دې کې هغه ژیر رنګ او ګردې دانی چې دی پکښې کې غالب او پاتسو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کیږي. په دې کې په موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره چیکو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر وځي. کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چې لاس سره کې یو تناسب په دې کې به شپارس مثال امکانات لرو شپارس فینوټایپ په کښې کې راته ښکاره کېږي چې په شپارس کې به نه دانې چې دی هغه به ژیړې او صافي ووسي درې دانې چې دي هغه به شنې او صافي ووسي او دوه دانې چې دي درې دانې چې دي هغه به ژیړې ګونځې ووسي او یوه دانه چې ده هغه په پکښې کې ګونځې او شنه ووسي. یعنی په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت په لاس سره کوي. یعنی ګردې او ژیړې دانې چې دي هغه به نه پر شپارس وي یعنې د شپارس څخه نه دانې او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپارس وو او که ګردې او شنې هغه درې پر شپارس دغه کوم ګونجې ژیړې چې دي هغه هم درې پر شپارس. یوازې کوم ګونجې او شنې چې دي هغه به یو پر شپارس ووسي چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دي دواړه به پکښې کې خالص ووسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه او بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شي کېږي د مور پلار څخه د خپل نسل ته انتقالیږي چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي یو غالب یو مغلوب پکښې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیان هم چې شي کېږي انتقالېدلی شي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته چې سوي پاتې سوي چې دا عموما په اکس کروموزوم پورې اړه لري ځکه چې اکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې اکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه اکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسي نو کېدای شي چې هغه چې سي په هغه ناروغي باندې مګر که چیرې لور ته ووسي په هغه کې د پلار اکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر کوم بل اکس چې دی هغه چې راځي غالب راځي. یعنې کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي چې دا چې دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو ناجوړي ده چې په هغه کې ماشومان شي ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالېږي. تاسو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړئ او اخرنۍ پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد تکل مو د خبرونه ته هرکلی کوم. نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره میلمه دی، امداد الحق صدیقی. د لسګونه زره نورو افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلی دی، خو اوس په افغانستان کې اوسیږي. په دې مرکه کې به د ښاغلي صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شي. زموږ میلمه په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي.
نوم مې امداد الحق صدیقی دی، د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ بابړ کلي اوسیدونکی یم. د خوست شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي د سه کال فارغ شوی یم، څوارلس څلور کال. عمر مې یو څه په پېښور سیمه کې تېر کړی دی، چارسده کې، او دا ډېر وخت هملته وطن کې، یعنی څوکۍ ولسوالۍ مردود بابړو کلي کې اوسېږو. تقریبي دغه لس دولس کاله کېږي.
عمر مو څومره دی؟ په کوم ځای کې زیږېدلې؟ کوم کلي کې؟ دا مو راته ونه ویل.
عمر مې تقریبا څلورویشت کاله دی، او د پېښور اړوند چارسده ضلع مردود کوم کلی، نو وخت ډېر تېر شوی دی. کوچنیانې شبقدر ډېری، البته شبقدر ډېری نیمې سیمه کې زیږېدلی یم. د عمر یو څو کلونه مې هلته تېر کړي دي. بیا له هغې وروسته بېرته راستانه شوي هرات ته، او وطن کې مېشت یم.
دا اوس اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستنه شوي یاست هېواد ته، او که په پخوانیو کلونو کې، یعنی د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې هم تېره کړې؟ کله
ماشومتوب دوره لږه دوره هم پېښور کې تېره کړې ده، او لږه دوره تقریبا لس کلنۍ او لس کلنۍ کې راغلې، او دغه څلورویشت کلنې د ژوند برابرېږي همدلته مېشت یم.
زه چې له شاعرانو سره مې لیکوالو سره مې خبرې کړې دي، دا د ادبیاتو فصل په ماشومتوب کې عموما هغه شکل یې جوړیږي، او شاعران متوجه کیږي له فضا سره، له طبیعت سره، الهامونو سره آشنا کیږي. ځکه مې پوښتنه وکړه، ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی؟
تکل صاحب رښتیا هم دغسې وي. دغه کوچنیوالي کې ځینې شیان، ځینې پدیدې، ځینې حالات، ځینې کیسې انسان ته طبیعي خوند ورکوي. ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده، یا ښکلا څه ته وایي؟ او په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه خوښ کړم، یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنا لري؟ خو بس فطرتاً دغه کوم چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي. ښه بېلګه دا ده چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو، دغه یو څو بیتونه مې لومړی کې واورېدل. فکر کوم چې داسې ناکلن اتکلن وم، یو څو بیتونه مې واورېدل، دومره اغېز یې راباندې وکړ چې بېخي ورسره وصل شوم.
کوم بیتونه وو؟ هغه راته ووایاست.
یو بیت خو مې فکر کوم چې په یاد دی، چې ځینې خلک د انسان او د چا ګران شي، هم انسان وي خو بس نوم یې د جانان شي. یو اتکلن وم چې دغه بیت مې واورېد، او په زړه راله دغسې چنګ ولګو چې بېخي ادبیاتو ته ډېر لېواله کړم، او غوښتل مې چې نور واورم، نور واورم، تلوسه مې شوله. نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی و، بس هغې نه وروسته راپسې نو.
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه؟
تکل صاحب هڅې کوم له پخوا کړي دي، خو هغه ناکامې هڅې دي. نهم لسم صنف نه تقریبي د نن نه شپږ اووه کاله، یعنې اوولس کلنۍ اتلس کلنۍ کې هڅې مې کولې، خو ناکامې هڅې دي.
هغه شاعري مو ټوله څیرلې ده، لرې مو غورځولې؟
نه ویو کتو نه ده، نه غواړم چې ویده.
بیا جدي شاعري څه وخت پیل شو؟ په کوم عمر کې؟ څو کاله مخکې؟
تقریبا یو نیم کال کېږي. یو نیم کال شاید، تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه شاعري مې شروع کړله. او یعنې هغه جرات مې وکړ چې یو چا ته وښیم، او یو څوک زما شاعري ولولي. تقریبا یو نیم کال شو د دې خبرې.
هغه تکای چې له هغه ځای نه ستاسو دغه اوسنۍ شاعري پیل شوه، او هغه پخوانۍ شاعري مو ناکامه وبلله، هغه څه شی و؟ له کوم نوي شاعر سره مخامخ شوي؟ کوم شعر مو ولیده؟ ځای مو بدل شو؟ څه وشول؟
د دې اساسي علتونه یو خو دا و چې په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان صاحب خوا ته لاړم، ځان ته خوست کې وم. هغوی ما ولیدل، نو بیخی ما تیر جون ما ته بیخی دې ستاره شو چې وا سړی شیر خود سي نیوی چې په سخت ای اوی ما ته ډېر الهام راک بل د استاد نو کې احمد عزیز متاسفه دې جانې وی سره بلد شو وی سره مې مسجونه وکړل چې ته نو سره وکړل هغه ډېر انګیزه راکړل همدا شان نور ډېر ملګری استادان استاد احمد زی الهام زموږ د پونځي استاد د هغه سره بلد شو هغه سره په دې اړه خبرې وکړم دا رنګ ځینې ملګري او تاسوال او هم سیمفیانو هدف سره علاقه لرله او ډېر ښه کارونه یې کړي همدا زغ صاحب سید سلیم ساحل صاحب دا ملګري دي نو دې خلکو سره چې بلد شوم او شعر مې د دوی له نظره وپېژند هغه خپل فکر مې د شعر په اړه را تازه کړ شعر په اړه مطالعه وکړله بس په دې مقامی شوم چې تیر مې هیڅ نه کړی او باید اوس یو څه وکړم
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل سره کېناستی او کې یوازې په ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل
لمی کومر غټول ملي د کاروان صاحب ملي بلې د یو څو کاروان صاحب یو وخت کې ما باندې لاس مو چولې دا یو خاطرې دې په کې عکس زما موبایل کې ما څنګه وایې چې زه په سفر تللی یم چې راغلم ډېر ستړی یم دا موبایل ګرځي مې راوخستل عکسونه مې کته پورته کول چې موږ ته دا عکس راغی ډېر خوندې راکې یعنی د څه فکر مې وکړ چې بېخي زه د غر سره ولاړ یم بیا غزین یو دوه دوه کله مې کلی وم درې عکس ته کاروان صاحب سره مې وستې چې نو ویریګم نه هیلې ده که خطر ده نو ویریګم نه هیلې ده که خطر ده د درنو لاسونو سیوری مې پر سر ده او خاطرې د کاروان سره آشنا شوم خاطرې د کاروان سره آشنا شوم سندرمارو قافلو سره سفر ده نو مې کومه کاروان سره مې لیدلې دی او احمد زین هم په استاد او استاد نو چې احمد عزیز سره مې لیدلې دی او نور ملګری ټول سره مې لیدلې
تاسو باسونه کول په ادبیاتو باندې او کوم یوازې شعرونه مو اوریدل
دا ملګری چې په دې ازمو ته ځان نه دی ورته موږ درې ملګری د ژورنالیزم په نوم مسلمان او علاقه درې ونه دو ملګری نور شاعرانو او لیکوالانو مو غوې ملګری خو هغه څه ډېر کار کړی نو په ډېر وخت د ژورنالیستیک موضوعاتو پر ځای په دې موضوعاتو باندې بحث کوو نو دا څنګه ګرل چې ژورنالیستیک موضوعات په پونځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښین وای او زه دا پاتې ورځ په دې موضوعاتو باندې تیر کړم بیا ناول او لنډه کیسه او مازیخ سره دغه برخه کې کار کوو ساحل صاحب او ما به د شعر او ډېر بحثونه کول د مطالعه هم دغه دغه وی چې وایي چې تړې موږ یې خو چې باید موږ باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو به ورسره یو بل ارزیه وکړو چې دا معلومات هم ښه قوي شي یا به موږ کوم چې د شعرستان ته ولوله په 50 صفحه او د عاطفي په اړه نو په دې په 15 لسته کې لیکر راکړه غواړم یو ساعت مطالعه وکړو نو دا کارونه موږ ملګرو سره کړی دی او دا لار و چې یو څه زده کړم
اوس خو یو شعر راته وایست بیا به وړاندې مثلا نورې پوښتنې هم شته ګڼې پوښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب خو اوس یو شعر راته وایست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شعر واوري
دا شعر یو غزل مې لیکلی دی دا به درته ویم که ستا حسن له غزاله کمی نه کا که ستا حسن له غزاله کمی نه کا زما خوی هم له ابداله کمی نه کا نو چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړی چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړی بیا هیڅوک له دغه خیاله کمې نه کا او چې زړه کې محبت استوګن نه وي چې زړه کې محبت استوګن نه وي څه پروا کړل کاندواله کمې نه کا او حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلې حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلې مګر بیا هم لکه حاله کمې نه کا او ما غزل ته دردانو پیې لیکړې ما غزل ته دردانو پیې لیکړې خود به دغه کمال کمای نه کا او مقتدا چې په سیمبول او کنایې بیان کړې په سیمبول او کنایې بیان کړې چې دې ټول قال کمای نه کا چې دې ټول قال کمای نه کا
ډېر ښه ډېر ښه ډېر شعر. دا شعرونه تاسو څنګه درته راځي، څنګه یې لیکئ؟ یعنی تاسو په الهام باور لرئ او که کینې فکر کوئ یو احساس درته راځي او بیا یې لیکئ؟
تکل سے یہ خبر رہا جی کہ پدیا رزدی ملگر سر کلیوال ملگر سر زین وقت بحث کو والا الہام را گیا شیر نیولی کہ رزدی خبری تو جسی بند عقیدات لرما ہو پدی مانا استاد رزن سر پجادگر ہنر میں کتاب کی ہوئی چی دا الہام او ریاضت یو یو دا ریاضت سیدے لکا جال او الهام د سیده لکه مرغی ته چې جال ونه لري، ریاضت ونه لري، مرغی کله جیرولش الهام کله جیرولش. نو زه خپله په دې اند یم چې الهام به وي حضور غواړي، باید ریاضت وکړي، خواري وکړي او سره مطالعه وکړي. زه کوم یم چې دغه د یو یو نیم کال چې ما مطالعه پیل کړې ده تر اوسه پورې زه د شعر مطالعه دوامداره کوم. که چېرې ما د شعر مطالعه پرېښودله دا دب مطالعه پر خود زه به باور یم چې زه ممکن شعر ونه شم لیکل او کوم لیکم نو غادي خبرې د شعر ورته نشم دی. یعنی لکه دغه ځینو خلکو غونډې لیږم چې ریاضت او مخاری مطالعه حتی فکر دا چې نه وینو ته شه الهام زما فکر سره به کوم ډېر څه به نه وي.
خو تاسو داسې یوه یادونه کوئ چې هغه د الهام او د هڅې ترمنځ کرخه مهم یو څه مبهمه ده. ډیر خلک په دې باور لري چې امغه حادثه چې مونږ یې کوو امغه الهام دی په حقیقت کې.
بالکل خو زه خپل په دې نه زه به چې نتیجه ته رسیدلی یم چې دغه چې دی حادثه دا مطالعه ده، دا مشاهده ده، دا تجربه ده، دا لوستل دي نورو شعرونو، دا طبیعت کتل دي، د طبیعت نه سپړلې پدیدې، د طبیعت نه سپړلې پېښې هغې ته کتل دي، د هغې د سپړلو طریقې زده کول دي او شعر ته راوستل دي. زه ریاضت به دغه وي او نور څوک بل مفهوم اخلي ستاسې په فکر نظر سره موافقت لرم کوم ممانعت نه کوم.
نه مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راویښ شوي یاست کله؟
نه داسې به کله نه وي شوي. زه خپله دغه اعتقاد البته لرم، بیا هم خو ډېر کمزور یې، دغه باور ډېر نه لرم. نو داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس سم بس د شپې دي وي، د ورځې وي، په خوب کښې دي وي، داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس دغه باندې دي مکمل الهام وشي او مکمل غزل دې په هماغه شېبه ولیکم یا دې هماغه شي ولیکم. نو داسې ما سره کله نه دي شي.
ډېر ښه. مضمون ستاسو د شعرونو کوم مضامین رانغاړي ستاسو شاعري؟
شاعري مې ډېره کم راته کړې چې نه پوهېږم چې شل غزل به پوره کړی شم که نه. مضامین تر دې ډله مختلف دي. یو مضمون چې زما ډېر د خوښې دی او ډېر مې په غواړم هم چې په کښې را شي او ډېر په کښې را ځیم او ډېر په کښې راغلی یم، د مال هم ډېر خوند را کوي. نو هغه د مېرمنې توصیف دی تکل صاحب.
د خپلې مېرمنې
وبولئ.
هېڅ عجیبه نه ده، ډېرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده. په حقیقت کې د ښځې تعریف د ښکلا تعریف دی او ښکلا یو ډېر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي اړخ هم لرلی شي. په فلسفه څومره باور لري په شعر کې؟
تکل صاحب فلسفه که دغه مفهوم ته واخلو، استاد غنسر وایي چې دا به م انصاف نه وي چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو، معنا ده چې فلسفه نه لولو. نو د فلسفې تاثیر په شعر باندې که چېرې وي ښه به وي. تېره ورځ یو ځای کښې مرکه مې لرله د ادب او فلسفې په اړوند باندې، بیا ما هلته دا یادونه وکړله چې د ادب نه فلسفې ته تګ څنګه کېږي. نو هغې کښې یوه خبره دا وه چې ادب یو احساس بیانوي او د ژوند عواطف احساسات بیانوي، او فلسفه څه کوي؟ ژوند ته معنا ورکوي، ژوند ته لوری ورکوي، ژوند ته فکر ورکوي. نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډیره غوره ده او دا یو مثبت فکر ورکوي، دا یو ښه کار دی. او الحمدلله موږ په ډېرو اوسنیو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو. ښه بېلګې مسعود صاحب دی. مسعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم، ماله ډېر خوند راکوي، زه فکر کوم چې دغه هرڅه ډېر غالب دی.
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک ستاسو خوښ دی له دې قبله چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې؟
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی. نور استاد صدیق پسرلي شعرونه ډېر خوند راکوي، ډېر یې لولم. پیر محمد کاروان صاحب و همداشان درویش درانی صاحب و ساحل صاحب و په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي، فیض امین صاحب ډېر لولم، ډېر یې اورم. همداشان مصطفی صالح صاحب و سپرلی په خال کې کلیات مې د څنګ کې پروت دي، یعنی ډېرې مینهوال یم، ډېرې لولم. همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي، ځینې صاحب شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم، اوس له خیره سره په تمه یو شعري ټولګې هم چاپ کېږي. نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته ښه احساس راکړي او عواطف مې راوپاري، بلکې زه ډېر وخت د دغې شعر هغه ژورو ته زما په اصطلاح فلسفي ته زما د خپل آن د خپلې زاویې نه دغه شعر شنم او تحلیلوم او یو نتیجه اخلم، یو پایله اخلم، یو فکر اخلم، یو مفکوره اخلم. دا کوم شاعران چې ما یاد کړل نو په دې خاطر دا ډېر لوی معلومات ډېر خوند راکوي.
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیقي صاحب، په دوی کې د چا اثر هم په خپل شاعرۍ باندې ویني؟
حتما تاثیرات به وي. او زه کله چې شعر لیکم ډېر فکر مې د کاروان صاحب شاعرۍ ته ځي، او فکر کوم چې تاثیر به یا وي خو نه وي به یا به نه وي، خو ډېر د هغه نه متاثره یم په ژوند کې، په افکارو کې، ځکه هغه ما نږدې نه لیدلی. د هغه اخلاقو، کردار او چلند، د هغه درانه الفاظ او د هغه پښتو، د هغه بېخي جالبه و زما لپاره. نو ما باندې ژوند کې ډېر مثبت اثرات کړي دي. ممکن په شاعرۍ کې مې زه خو نه وینم، ځکه کاروان صاحب شعر الاتو زموږ د شعر ادنان و، زه نه فکر کوم چې مناسبه به نه وي، خو حتما وي به.
خپل یو شعر په دې برخه کې اورېدونکو ته ووایاست.
سمه ده، تکل صاحب دغه یو غزل دی، وایي: باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، د سترګو تور اوبه اوبه شي چې اشنا وویني، او چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره، چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره، په لار چې درومي دیوالونو کې هم سا وویني، او د عشق براغ به مسپرلی شي او مخ پورته روان، ښه وارخطا به شي چې تا وویني هم ما وویني، او مختره چې بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم، بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم، ایسی دیکھی که څوک د عشق لویه دنیا وویني، ایسی دیکھی که څوک د عشق لویه دنیا وویني.
ډېر ښه. تاسو په پوهنتون کې جرنالیزم لوستی ویلی مو دی، په جرنالیستي برخه کې چیرته کار مو کړی که مو نه دی کړی؟
دغه کې مې کار نه دی کړی. تکل چې برقي رسنۍ فرغانستان تلویزیون او راډیو کې نه یم پاتې شوی، خو د تحلیلي ژورنالیزم په لره یم، او دغه برخه کې مې رسنۍ سره مې کار نه دی کړی، خو مطبوعاتو برخه کې خو شخصا ډېر څه مې کړي دي، او که موقع برابره شوه نو ټول به بیا له خیره سره د مطبوعاتو له لارې راغی شي، خو کار مې لا تر اوسه کومې رسنۍ سره نه دی.
کار مو دا اوس څه دی، څه کار کوئ؟
فعلا یو ښوونځي کې ښوونکی یم، لنډمهاله قراردادي فعلا مثلا اصول صنفي دی، دغه لومړی ټولګی دی، او په دغه باندې بوختي مخکې مو تدریس کړی پښتو ته تدریسونه تر ولسم سیم په پوره تلیسا کې خو سپیلم د لنډمهاله استادې مې اخستې قراردادي او د لومړی ټولګي را سره د هغه استادې
استاسو لمخکنه یو خبرو زده سلګ په هم شوم چې شاید حتمان به مو وعده کړی نو د شخصي ژوند په باب یو څو لاندې لاندې پوښتنه درنه کوم صدیقی صاحب وعده مو کړی
دالي
ماشومان لري
درې ولادونه لرم شکر ده مشر می زوی دی یعنی منځنۍ لور ده او کشر می بیا زوی دی
اوسې په کوم ځای کې
فعلاً جلال آباد ښار کې یم او سټیو استوګن په بابوړو کې څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کلي کونړ ولایت
د راتلونکو لپاره څه پلان لري تاسو درس په ژورنالیزم کې ویلای کوي شاعري او کار مودا دی چې په یو خوانځي کې د معلم دنده لري د خون کې دنده لري نو د راتلونکو لپاره د څه خاص پروګرامونه پروژې څه شته
په کوم څه به بل یا هټ منځي ځکه چې ژوند کوو باید ورته غور وکړو د راتلونکو لپاره زه خپل د ژورنالیست ژورنالیستیک تحلیلي ژانرونه ډیر خوند دخله مو دغه برخه مې ډیره خوښي نو غواړم چې دغه برخه کې یو څه کار مې کړم یو څه کار نور وکم همدارنګه د ژورنالیزم لپاره څه کار وکم او په ژورنالیزم کې نورې زده کړې وکم ماسټري وکم دکتورا زمينه راته مسایله شي دکتورا وکم او هدف خو بیا د ذوق نه پالي دی ورخه دی ان شاء الله مخکې زموږ علي ورته نه پرېږدي وخت لرو ځواني لرو دا مصرفو او همدغې باندې مې مصرفو چې هم به ذوق بالي هم به مسلک پالو ان شاء الله د خدای نه غواړو چې دواړه کې کار وکړو ان شاء الله اراده م شته چې دواړه کې به کار کوو دواړه لپاره به کار کوو
شعرونه یوازې لیکي او که نثري لیکنې هم لري
په ادبیاتو کې شعرونه مې هم لیکلې دي او سره په څنګ کې په ټولنیز موضوعاتو باندې ځینې وړې وړې لیکنې د فیسبوک لپاره یا د همداسې نورو رسنیو لپاره دغه مې هم کړې دي او په دې وروستیو کې مې کالم لیکنې ته مخه شوې ده یو څه کالم مې رانیولی یو څو برخې مې لیکلې دي همداشان داستاني ادبیاتو باندې مې یو یو اثر رانیولی دی غواړم هغه هم بشپړ کړم داستاني ادب کې نو دغه کارونه کوم او په دغه باندې مصروفه
داستاني ادب داستاني ادب باندې تحقیقي لیکل کوي
نه تاسو ته د ناول مرانیولی غواړم دغه ناول ولیکم په داستاني ادب کې
څومره کار مخکې تللی موضوع یې څه ده
موضوع به اوس نه یم اوس نه سنه ده بیا به تاسو ته شخصي کې ولېږم یو څه مصروفیتونه دي کار مې لږ کړی دی چوکاټ مې ورته جوړ کړی دی فقط وخت یې راکړم او ورته کښېنم نو انشاءالله چې رسېږي نږدې میاشت نیمه کې انشاءالله چې بشپړولی شي
تصمیم لري چې چاپ کوي دا کتاب مو ځکه شعرونه خو تاسو ویلې چې تر اوسه پورې کم دي د یوې ټولګې شعرونه نه دي ظاهرا برابر شوي نو غواړي چې ناول مو چاپ کړي
نه تکل هیڅ د فیسبوک نه بغیر نور مې هیڅ زړه نه غواړي چې خپل شعر خپل نثر خپله لیکنه د یو ادرس شعر کړم ځکه زه د خپلو شعرونو د خپل لیکنو نیمګړتیا درکول شم پوهېږم نیمګړتیا لري نو دا بیا په راتلونکي کې هغه د باقر صاحب خبره چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغېز پرې باسي نو لیکل کوم لیکل مې کړي دي لیکل به وکړم انشاءالله خو چې تر څو پورې بشپړ ډاډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم نو په خپله خوښه باندې نشر کوم او که چون زه ورو چا غوښتنه او بیا بلې لارې نه پوه شو هغه نشم ویلی خو خپله خوښه او خپله اراده مې دا ده چې تر ډېره پورې صبر کوم
ډیر ښه. د مرکه پای ته رسیدلې یو یوازې یوې بلې پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکړئ، بیا به خدای پامانی سره وکړو. زما پوښتنه دا ده چې اکثره خلک ما چې لیدلې دي لږ تر لږه په پښتو کې، ما چې لیکوالان لیدلې دوی لنډو کیسو نه پیل کوي بیا ځي ناول ته. تاسو لنډې کیسې لیکلې دي او کراسن مول ناول نه پیل کړی؟
پکل صاحب لنډو کیسو هڅه مې کړې وه، خو داسې بشپړ بریالی ورباندې نه وم. زموږ ملګری میرزید دې برخه کې ډېره زیاته پوهه لري ماشاءالله، نو هغه سره بیا په دغه لنډو کیسو مې لیکلې وې، هغه سره مې شریکولې. ډېرې نیمګړتیاوې پکې راایستلې، نو هغه نیمګړتیاو نه ما درس اخیستی دی او مستقیما مې دغه پکې یو موضوع پیدا کړی ده. ما لې کار ورباندې کوم که بیا کوم ځای کې باندې دم ملګرو نه مرسته غواړم. دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کیسې مې لیکلي، خو داسې فکر کوم چې هغه ډېرې ښې نه وي، نو دوی کې باید ډېره خواري وکړم. ملګرو مسیجونه مې کړي، زنګونه مې کړي، هغوی راسره بشپړه همکاري کوي.